نن دوشنبه ده د زمري اسد میاشتې څلرمه د جولای شپږویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې چې پیل په نیم ساعته خبري مجله کېږي. په خبري راپورونو کې اورئ: په کندهار کې روانو جګړو او له بشري حقونو سرغړونو خلک له لوږې او نورو ستونزو سره مخامخ کړي. د ناامنو سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د تعلیم راتلونکي ته اندېښمن دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ایران کې د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې روانې دي. دا خبری مجله تر اونی موده. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا یو وکیل قمندان ویلي چې لا افغان امنیتي ځواکونو به د امریکا هوایي ملاتړ دوام کوي. په بلجیم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یوه لوی پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قمندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام کوي. دغه امریکایي قمندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت مکینزی چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون نوښته په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپل هوایي حملې زیاتې کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په راروانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
په ورستوي کې وسلوالو طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې او ځینې ولسوالۍ یې لاندې کړې دي. قمندان مکینزی دا ونه ویل چې آیا د امریکا هوایي ملاتړ به تر اګست وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ختمیږي دوام کوي او که څنګه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو ور بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو هڅې شنډوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې رواني جګړې ملکیان زیانمنوي او له خپلو مینو بې ځایه کوي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لسګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ د غرض د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهرې ته له هالینډ څخه ورغلی وو، برای ازادي راډیو ته وویل:
د لاریون یا د راټولیدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تښتولو او پرې تشدد او ځرونې کومه هڅه سوې وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غوسې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوي دي. نوموړی شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته خوشی کړی سوه. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قمندان روح الله خلیل اوغلو پرون ناوخته رسنیو ته وویل طالبانو څو توپونه پر هوایي ډګر توغولي و چې پر کورونو او دکانونو لګیدلي.
یوار بیا پر میمنه خورده وسلوالو مخالفانو لخوا د څو توغندیو د وشتلو شاهدان وو چې د یو ماشوم او دوه ښځو د شهادت سبب شوي دي. څو دکانونه یې تخریب کړی، پر پوځي اهدافو نه دي لګیدلي.
دا پیشه پرون تر غرمې وروسته سوې ده او د فاریاب امنیه قمندان وایي ځوابي ډزو کې شپږ طالبان وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د 1200 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمیر وسلول پرون په هوایي حملو کې په نشه سوي.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان پو غزنیګه کلی کې د طالبانو پورې یوه جلسه د ملي اردو په هوایي حملو کې 11 طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي.
وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسما تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوې وستایلې. په کورونا وایرس د مړینو له لوړ شمیر سره سره د سمندري ځواکونو د جنگي کښتیو د کلنی مراسم پرون په سینټ پیټرزبرګ بندري ښار کې ترسره شول. پوتین وویل سمندري ځواکونه یې د اړتیا پر وخت د دشمن د هر هدف په وړاندې چمتووالی لري. دغه ډول مراسم د کریمیا سیمې په سیواستیپول بندري ښار کې هم جوړ شوی و چې د کورونا وایرس له کبله له محدودیتونو سره سره په زرګونو ځایي اوسیدونکي نندارې ته ورغلي وو. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. د الوتنې پرون یکشنبه وروسته تر دې وسوی چې دواړو هیوادونو څه کم اته میاشتې مخکې په رسمي ډول خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځولې. دغو هوایي شرکتونو ویلي چې دواړو الوتکو کې له تل ابیب څخه مراکش ته سیلانیان لیږدول سوي. د اسرائیل د ګرځندوی وزیر یول راسپوزو ویلي دا الوتنې د دواړو هیوادونو د ګرځندوی سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. او د توکیو په اولمپیکي لوبو کې دو سوریایي ورونو ګډون کړی چې دوی کې یو د سوریې او بل د پناه غوښتونکو استازیتوب کوي. د دغو دوو ورونو عکسونه چې په مختلفو لوبډلو کې لوبیږي د همدې اونۍ په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول. انځور کې ښکاري چې دوی توکیو کې یو بل ته غېږه ورکړې ده. محمد ماسو د سوریې او بل کشر ورور یې الله د پناه غوښتونکو په استازیتوب د لامبو وهنې په برخه کې لوبیږي. دوی دواړه د سوریې د حلب اوسیدونکي وو چې اوس په جرمني کې اوسیږي. د دغو ورونو کورنۍ لا هم په سوریه کې ده چې کورنۍ جګړې شاوخوا 15,000 کسان پکې وژلي او په میلیونونو نور کسان یې بې ځایه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلرویش. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 90. او جلال آباد اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 28.
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا تر سره سوي بشري جرمونه بللې دي. دا غوښتنه وروسته لدې کېږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل د کندهار سپین بولدک کې طالبانو شاوخوا 300 کسان برمته کړي. په افغانستان کې دننه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللې او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې له ولسي کسانو سره زور زیاتی نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسي وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وایي له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوي چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو آزادي راډیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
کندهار ولایت نورجن پیغام درته پریږدم. وروره دلته برق سبرښنا نشته په ومنه یکې وروره لارې بندې دي چې مریض مو کلینیک ته نشو وړلی. ورور دغه مو غوښتنه ده د چارواکو څخه دغه زموږ ستونزو ته رسېدګي وکړي. دا لارې علاقه دلته ډېر امنیت خراب دي. د کندهار ښار په ومنه یا تمنه یکې
داسې وګوري. دا جنګ جګړي
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د نړیوالو له دې ګام هم هرکلای کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلای کوي چې د طالبانو تاوتریخوالی او بشري ضد جنایتونه مستند کوي. لنړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو او د جرمونو لنړیوالې محکمې همدا غوښتنه لري چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په منځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت د غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څیړونکو پتریشا گاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبه په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقوقو ډیر اندېښمنونکي وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکي نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیڅ سره زور زیاتای نه دی شوی او څوک برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوه زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د پټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتای شوی دی.
و موردل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي بشري جرمونه بللي دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي او ملکیانو ته هم په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پیل سره سم د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلوم راتلونکي زده کوونکي اندېښمن کړي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو لا هم ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو مینو بې ځایه سوي یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي په یو راپور کې اوري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکي ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دی چې خپل نوم وانخست ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده، ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته یې ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
په خاطر اوزای پاتی امنیتی ما نمیتونی مکتب بریم. مکتب هم شروع شده، وضعیت سخته شد، طالب هم رفتن.
سربیر پرده یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپل و سیم و بیزای شوی هم در رتلون که پار اندیخمن دی. در رسمی شمیرو لمخه در روان کال ده حمل لمیشتینا ده سرطان تر نمائی پوری پا ده حواد که شاو خواه 15 در زر کورنه لخپل و سیم و بیزای شوی دی. په دوی کې ډیر زده کوونکي هم شته چې برخلیک راتلونکي پورې تړلې ده. عبدالله یو د دغه کورنۍ له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په 15 او 16 ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
دا اندېښنه یې چې زموږ ماشومان هلته اوس نوې داخله نه سورته کولی، ځکه سپرچه غواړي هغه خپل تصدیق غواړي د دولت یو اصول دي. نو خامخا سپرچه کېږي، موږ اوس سپرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کوي چې موږ ته سپرچه نه راکوي. بیا که سپرچه راکوي بېرته بیا دې کوم مشکلات دي سره داسې خطه خو ډېرې ورته وویل چې موږ ډېر خطه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلې، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دی وړاندې وویل.
او له هغه ولسوالۍ څخه چې لوی ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو په نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. او تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي، نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینه هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به یې ادامه ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې، دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي و چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% انجینې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2مه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په 6مه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیک اندېښمن دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ځینو ورځپاڼو د افغان حکومت لخوا د شپې ګرځ بندیز په اعلان او له اختر راوروسته د جګړو د بیا ډیریدو په تړاو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ګارډین لیکلي، د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د شپې لخوا ګرځ بندیز لګول شوی. کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 1.5 ولایتونو کې شپې ګرځ بندیز وضع شوی. ګارډین د کورنیو چارو وزارت په اوله لیکلي، ګرځ بندیز د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د طالبانو د بریدونو له امله اوج ته رسېدلی لګول شوی. په دې مقاله کې دا هم یاده کړي چې د اختر له لنډې وقفې راوروسته یو وار بیا جګړو زور اخیسته. دواړو خواوو، هم حکومت او هم طالبانو، یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کړي چې د ګارډین په خبره خپلواکو سرچینو لا دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. په دې مقاله کې راغلي، طالبان له شاوخوا 400 ولسوالیو په نیمایي باندې کنټرول لري. ګارډین د شنونکو په حواله لیکلي، افغان ځواکونو ځکه ډېرې سیمې له لاسه ورکړي چې له می میاشتې راهیسې د هغوی د ملاتړ په هدف پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه کم شول. ناټو او امریکایي ځواکونو د می میاشتې راهیسې له افغانستانه وتل پیل کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه د وتلو پروسه 95% بشپړه شوې. سره له دې چې د ګارډین په دې مقاله کې د شنونکو په باور د هوایي بریدونو کمښت ته اشاره شوې، خو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربي هغه خبرې هم یادې شوې چې 13 اونۍ امریکایي ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هوایي بریدونو ته اړ شول. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د حکومت لخوا د شپې د ګرځ بندیز په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي، افغان حکومت داسې وخت د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ګرځ بندیز لګولی چې دې ډلې مهمې سیمې او سرحدي پوستې نیولې دي. ورځپاڼې لیکلي، په داسې حال کې چې افغان حکومت د پلازمینې کابل او نورو ولایتي مرکزونو په ساتنې متمرکز دی، طالبانو په ګڼو کلیوالي او سرحدي سیمو کې پرمختګ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه، سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هم د حکومت او طالبانو د سولې خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو د جګړې د دوام ګواښ کړی. فاینانشل ټایمز په دې وروستیو 2 اونیو کې د طالبانو لاسته د ګڼو سرحدي سیمو د لویدو خبره هم یاده کړې چې ورسره د افغان حکومت د عوایدو لویه برخه په خطر کې لویدلې. د راپورونو له مخې، طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر، په لویدیز کې اسلام کلا او تورغونډي او په جنوب کې سپین بولدک نیولي. د دغو مهمو سرحدي سیمو او ګمرکونو په سقوط سره د سوداګریزو توکو لیک درا لیک زیانمن شوی چې ورسره په اکثرو سیمو کې خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
وسم د سیمې په اړه. په ایران کې د اوبو د کمښت په اعتراض مظاهرې او اعتراضیه غونډې پراخې سوې دي. پر خوزستان سربیره د ایران له نورو سیمو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي دي. تفصیل په یو راپور کې.
پرون یکشنبه د ایران په خوزستان ولایت کې مظاهرو د ولسمې ورځې لپاره هم دوام وکړ. د خوزستان خلک لومړی د اوبو د کموالي په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي وو، خو وروسته یې مظاهرو سیاسي بڼه خپله کړه. په وروستیو ورځو کې د مظاهرو لمن بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان او کرمانشاه ولایتونو ته هم وغځېده. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې ایرانای مړ کېږي خو ذلت نه قبلوي، او پر دې سربېره یې ویل چې اسلامي جمهوریت نه غواړي. په ایلام ښار کې هم د ورته نارامیو راپورونه خپاره شوي، او راپورونو کې راغلي چې دې ښار کې د پام وړ شمېر ښځو هم په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ایران د نورو ښارونو مظاهره کوونکي د خوزستان له خلکو سره د خواخوږۍ او پیوستون ښکارندویي کوي. په خوزستان کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي، او اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څه باندې 200 کلي وچکالۍ ځپلې دي. دغلته د اوبو چینې او کاریزونه هم وچ شوي، او اعتراض کوونکي پرا پر ځایي حکومت اچوي. اعتراض کوونکي وایي د خوزستان ځایي چارواکي او په تیره بیا د اوبو د تنظیم ماموران نه دي توانېدلي چې خپله دنده سمه پر مخ بوزي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا یو مخکښ قومندان ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت یو وربیا له طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په لسګونو افغانانو پرون د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه توران کړ. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. بلخوا 209 شاهین قل اردو په سمنګان کې د 1200 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوې وستایلې. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. او د توکیو په اولمپیکی لوبو کې دوه سوریایي ورونو ګډون کړي چې یو د سوریې او بل د پناه غوښتونکو استازي توپ کوي.
کومه دا ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
دا ژوند رنگونه.
نوم می ذکر ده د کونړ ولایت اوسیدونکو ما فاصله آباد خار کې می سمې سړی دکان دی. نو شامپوګان دی، تیل دی، صابون دی، سندل دی، دا د ودونو سامان دی، مختلف پر قسم دغشته دی سامان شته.
اوس د ودونو سیزن دی کنه کار دی څنګه دی؟
نو کار پروس کال کورونا دغه نه دی خو خراب شوې دی. خلک سر دون روپی نشته چې ځان له پیوړو واخلي. نو دا سمساري سامان خو سیده چې دته دون دغه نه دی خلکو الته نه چیم روپی نشته. خلک کاروبارونه ډیر خراب شوې دي، او روپی چا سر نشته چې دا سودا په ځان لپاره واخلي.
استادو دغه څنګه دی؟ مزدوري خراب شوې وي بیا؟ نو
مزدوري دومره خراب شوې چې وست د دکان کرایه چې د اغم نو باسي مونږ مصرف یې هغه په دې بنا پسې کا خو چې دکان کرایه نه وباسي
یو د جګړو وجبه می جګړو په خلکو بد اثر کړي کاروبارونه ته نه خستې خلک زیات تخپل کلو پر خودو تاړ شوی دي
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کړي دي خپل زګینه پریخې دي مسافر شوی دي یو زینبل زیاته تلی دي نو کاروبارونه خراب شوی دي کارونه نشته چې خلک کارو کې روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي نو ډیره وجه د جګړو ده چې جګړه ختمه شي خلک کاروبارو کې روپۍ سي وګټي ځان ته سودا واخلي روپۍ چې سړی سړی نو ځان ته هر شخص شي چې روپۍ نه نو سودا په چی واخلي
دغه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکوي غوښتنه تنسه ده
غوښتنه مې دا ده چې جنگ بند شي افغانستان کې اصول راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جون کې نه دا د ټول افغانانو دا یو هیله ارزو ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند نشي او اصول راشي
تاسی ازادی رادیو ته واجیست د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی لوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې د پخوا په نسبت زیاتوالی راغلی د دغه وزارت ویان ازادی رادیو ته ویلي چې بیا هم په افغانستان کې د خلکو د واکسین پروسه روانه ده او تر اوسه تر یو میلیون ډیر کسان واکسین سوي دي نور جزئیات په یو راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس ته مخنیوي له خبرداري سره سره بیا هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګ کاوه د دغه وزارت ویان وای که څه هم په اختر کې د کورونا وایرس تخبراوی د کچې پاړه دم غړي سنجس له وخت مخ کې دی خو د اختر په ورځو کې د دغه وایرس پاړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي غلام دستگیر نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په څلور دیرش ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي
په څلورویش ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی په ورځني ډول له دیرشو تر پنځه څلوېښت زرو پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي دمګړی موږ جانسن او جانسن درې اعشاریه درې میلیونه ډوز واکسین
داریم ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه یو میلیون دوه سوه پنځوس زرو افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی د عامه روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوي چې په روانه اونۍ کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یوه محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کورونا ضد یو میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته انتقال سي د عامه روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل شوي چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې ډیر سلنه وګړي واکسین سي دمګړی په ټول افغانستان کې درې ډوله واکسین استرازینیکا چې د هند تولید دی سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن اند جانسن له اتلسو کلونو ښکتو کسانو ته لګول کیږي که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته سوي او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې څلور سوه څوارلس تنه په کورونا وایرس اخته سوي چې له امله یې دوه پنځوس تنه مړه سوي په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتې پیښې له ثبت را وروسته تر اوسه یو لک څلور څلوېښت زره دوه سوه اته پنځوس تنه په کورونا وایرس اخته سوي چې له ډلې یې شپږ زره څلور سوه اووه اویا تنه مړه سوي دي
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا اوویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له دې سولري برېښنا غم وکړي په مخه مخه ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چور تی گزی دا پاکستان ته زی دینا وسپنه چه جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.